مشال رادیو دا او د مهال په خبر کې د غرمې 12 بجې دي د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر د تحرکلې وایم پرونه خبري غړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه راپورونه شنن یو ځانګړي راپورونه در خبرو خو تر ټولو اول تازه خبرونه له ګل ایاز نه
پاکستان کی مخالف سیاسی گنجن ملی امنیت تگلاری پر منظوری نیوکی کڑی پر شمالی بلوچستان کی وسلہ والو یو پولیس والا وجلے او دا روختیا نڑیوال سازمان دا کرونا وائرس اومیکرون بڑی پاڑا جوری اندیخنی سرگندی کڑی دا خبرن تفصیل دا پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خسر شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پر مشاره لوي تویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې د زیات کړه.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چداغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا صلاح مشورہ وشی حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہاگا نہ پا پارلیمان کے پربحث شوے دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے غستل شوے دی.
د پیپلز ګوند سینیټر بیرامن تنگی بیا مشال اړیته ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواری جوړیږي چې له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړي او وایي دغه ګوندونو د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي بلوچستان په امیرلي کې پرون نامعلومه وسله والو یو پولیس سرتیری وژلې. د پولیسو مشر رفیق حسین پرون مشال اړیته ویل چې میرلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسله والو برید وکړ او لپی خزای په تیخته کې بریالی شو. پولیسو د نامعلوم وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مخکې د دسمبر پر 6مه او 8مه په میرلي او ایدک سیمه کې وسله والو په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او څلور پولیس سرتیري ژوبل کړي وو. دغه بریدونو ذمہواري چاند نه منلې. په 2021 کال کې په شمال وزستان کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه کې د کورونا وایرس او وبا د سار دفتر مشر وایي د کووینولس او واکسینو اخستو لپاره د شناختي کارډونو لرلو شرط ختم شوی. ډاکټر اکرام الله پرون مشر لوتی ویل دوی هڅه کوي چې د صوبې ټول هغه وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کلونو پورته دي. د مور زیاته کړه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په قبایلي سیمو کې شمالي بلوچستان او جنوبي بلوچستان کې ځینې ستونزې موجود دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي په تیره ښځې د شناختي کارډونو نه لرلو له وجې د کووینولس واکسینو له اخستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې د دسمبر پر 28مه ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون 15 کیسونو تصدیق شوی دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو ویشل شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری پر مشاړو ته ویل چې دغه مرستې هغه زورو مېرمنو ته ورکړل شوې چې په خپل د کورنیو سرپرستی کوي او ډېر مشکلات لري. دغه په خبره په دې کې جامع او ریجی دي. ښاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم غوښتل چې لغوانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړي چې په روان ژمي کې ښایي 23 میلیون نه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 9مه د کووینولس ناروغۍ قضیو شره په 2 ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د فرانس روغتیا وزیر پرون بیا ویل په دغه هیواد کې د نوو کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې له دسمبر 2مه تر 8مه پورې په 2 ورځو کې په ټوله نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي دي. دا د وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. نو د مشال اړوند خبرونه
د ګل ایاز چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځنی مهم رپورټونه ده. دا سر رپورٹ مند چھ پا پاکستان کی زنی مخالف زنو مخالف و سیاسی گندونو دا ملی امنیت تگلاری بانی نیوکی کڑی وای حکومت پر سر پا دی لڑکی سلا مشورہ ندا کڑی دا قبائلی زلو دا پروژو ملازمینو دا حکومت حق اقدام حرکلی کڑی چھ دا دوی نوکری مستقل کول لپاره قانونی مسویدہ تیارہ کڑی دا
دا مونږ ریګولرایز شو ان شاء الله د ټولو مسلې نو به مونږ ته چټکاره حاصل شي نو دې ته به مونږ 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو
هلته په سواد کې د زمردو کان تړل کېدو له وجې کار کان کیندون کې له بیروزګارۍ سره مخامخ شوی دی
وینه پس چې دینو بیس چې ختم شو نو 21 کې جریان د کان نه مسلې د شروع شو کله بل کر آزادو کله به کې اکشن کړي درې دي ګسرور خو به کې اکشن یو شو هغه کینسل شو
د خبر پختونخوا د روغتیا محکمې د کووېډ 19 واکسین اخیستلو لپاره د شناختی کارت شرط ختم کړي شنن کې وایي د ناسم ګنګوسو له وجې خلک واکسین ته زړه نازړه دي
زیات تر د افواګانې چې کوم خوریږي نو د مین وجه ده ځکه چې د خلکو سره خو دومره علم نشته هغه خو پوهیږي نه مونږ خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو
په دې خبرې غړې کې ځینې نور مهم رپورټونه مو اوریدل شي نو که وخت لري را سره پاتې شي مشال رادیو ته په میډیم ویو شپکسایوش د واکمن ګوند تحریک انصاف مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منځوري ورکړې ده د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه درتونکو 15 کلونو لپاره ده خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د غوي سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې نو ځکه پرځت اوس هغه په احتجاج دي د اپوزیشن ګوندونه وایي د بندو کمرو ترشه شوی پریکړې به هغه یې سکلونه مانی لپی خبره شبیر جان د نور تفصیل سره
دا دسمبر په 20 منیټه د پاکستان نېشنل سکیورټی کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسی منځوري ورکړه خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وایي په احتجاج دي دوی وایي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا اوسله لپاره جوړه کړې ده دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے دا قومی اسمبلی غړی او پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال دا دسمبر پر 29 مشال لیڑو ته ویل چې قومی پالیسی هغه ته وای چې دا قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي نه چې په بندو کمرو کې سو کسان
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا هغه په جوړې دو ټول متعلقه خلق سره سلا مشوره وشي حکومت چې کومه قومی امنیتی پالیسی جوړه کړه دا هغه نه په پارلیمان کې پر بحث شوی دی نه د دې پاړه مخالف ګوندونه په اعتماد کې غستل شوی دی بندو کمرو کې چې کومه پالیسی جوړ شي هغه ته قومی نشي ویری تر څو چې ټول متعلقه خلق د هغه په جوړولو کې شامل نشي
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی خو عمران خان دا سے حس نہ کوی خو بیا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر فدا محمد وای چې دا اوس هم د سینیټ او قومي اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په سلا کېږي خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي
هر خبره باندې د هغه مخالفت نه علاوه بل خبره نشته هغه د ملک او د قوم او یا د عوام متعلق سوچ نشته دا څه خبره نشته چې موږ نن هم هر څه څنګه دروازې کولو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دا دمنا چې په 28 دسمبر د امنیت قومي سلاکار مهدی یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالونه پرې کار روان وو او د هر چا سره دا سلا مشورې وروسته جوړه کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د پاکستان په سینټ کې مخالف غوندونو د شنختی کارډونو د جوړولو قامي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړې چې د هغو امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فیرس یا نمونه دی په ډاګه کړې چې په هغه اداره کې بیا نوکرۍ ورکړل شوې دي. د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل چې د ریټایرډ پوځیانو برتی کولو سره تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره لوبې کول دي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر مملکت علي محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړکی به پوره معلومات ډېر زر شریک کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړ چې تر مخې په هیواد کې 2 کروڑ او 1 لک کسان بیروزګاره دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې هم کړې دي. نو تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادرا محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نوکران شوی پوره معلومات دی ورکړې شي. سینټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخیستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 1/3 په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچته کړه.
جو ریٹائرڈ آرم فورسز کے ملازمین ہیں، نیوی، آرمی، ایئر فورس،
دا چې د مسلح فوجونو نه ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی، ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی. دا هغه شمیره دی خودل شي زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سیکورټي ادارو ریټایر شوی افسران په نادرا کې یو وار بیا اخیستل شوی. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده، زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادرا هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د خاریانو د شناخت رجسټریشن کوي، معنی شناختی کارډونه د ماشومانو فارم بی او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20 د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شوی. دوی پکې لیکلي وو پاکستان کې په بیروزګاره خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغې نیټې پورې بیروزګاره دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پایټ په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترینو وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ڈی کې داخلي اخیستې وي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پایټ د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ دننه د چپړاسي د یوې نوکرۍ لپاره 45 لک خلکو درخواستونه ورلېږلي چې پکې د ایم فیل نومې ډیګري والا تنان هم شامل وو. د پېښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شویو خلکو لپاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته، خو د سیکورټي ادارو لخوا د ریټایر شویو په دوباره د نوکرۍ او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړي.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وایي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې دا هغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو دا هغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنگ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ټرانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ لخوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سینټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4 لک خلک کار کوي، دې کې شپږ تنان د نورو محکمو مونو دغل تر غول شوی دی، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کتدا غواړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي او دا غواړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شوی. نو دا نوې سوال دی، موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
تاکي اوس مه هم سرچ کرکې اپ
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سینټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څه وي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیچا هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان غونډه هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې رابللې وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلی دی چې د افغان طالبانو حکومت رجعت پسندی سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړ چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره د وی میاشتې قربان وکړ. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې زیاتې څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن تحریک انصاف کون پر دې هم خفه دي. نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د دسمبر په وشتمه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
دے وئی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوس چی طالبان وائی خزی التا یوازی سفر نشی کولے، اسکول تا نشیت لے، کالج تا نشیت لے. نو دا قسمہ درجت پسندی چکم سوچ دے، نو دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پدا سے حل کے دے چی دا دسمبر پش پگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی یو بیان کی ویلی ڈریوران دے حق خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آغی نلر سفر کوي او محرم یا نږدې خپلوان ورسره نه وي هغه دی نوړي. په پاکستان کې شنون کې وایي د روسيو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکي استازو پکې ګډون کړی وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہ وار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاري داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوي. په پېښور کې خبریال د افغان چارو شنون کی مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته اوه
د نیشنل فیوچر خبر پورتل پاجو ته د افغان میډیا جنیر افغان طالبان د نړیوال اسلام ته دغه ولې خوشاله دي. د دې لپاره د فلسطین دی د بل خان چې راغلی دی اوس په خو دی بدایې چې خپل بلندان خان دا یو چې دنیا د پکا نه چې هغه د افغان طالبان نه خو دې او کې د خو دې طالبان عام طالبان کې چې کوم په نوم کې نه دي هغه دا یو چې دا د هغه په نوم د کل سلسله په دونه هغه ته وګورل باندې پالیسي کې بدلون نه راځي. ما خپل باندې هغه خیال ته راځي چې دی اخان ته پایدار نه شته. مخکې
د یادونې د روان کال د اگست په 15مه طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو دا د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلي زلو د پروژو ملاسمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي ډیر زر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلي زلو د پروژو د ملاسمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال رادیو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو له دریو زرو زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زم شوي قبایلي ضلعو کې د 120 پروجیکټونو د کار کوونکو د تنخواګانو ستونزې به هم هوار شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د 120 پروجیکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملې په روانه غونډه کې د دوی د مستقیل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلي ضلعو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي ضلعو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړی شي او په زمشوي قبایلي ضلعو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله 9 میاشتې کله 6 میاشتې کله 8 میاشتې دی ڈی بی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیټ وي او کله به پی سی ون ایکسپایر شو د هغې لپاره به ځان له بې حدې ځلې کېدي او هر کال به مونږ ته د دې ایکسټینشن میلاوېده. نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو انشاءالله د ټولو مسئلو نه به مونږ ته چوټکاره حاصله شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پاټا کسان هم به ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18 نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د 121 پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازي د اسمبلی نه منظور شي او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل بشي. ټول شی خبرې وي د قبایلي ولس د پاره، ځکه چې 3500 کسان دا دي او د نورم چې وشي نو دا تقریبا 15000 کسانو ته رسي چې دا به ټول په خو نو کاران شي او پرمننت بشي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا په خپور شوی یو ویډیوي بیان کې ویل شوی دی چې زر تر زر به د صوبایي اسمبلی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلي سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکونکو د مستقل کولو منظوري وشوه او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظورو. یاد دې وي چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړونده صوبایي محکمو ته وسپارلې شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په کورما کې د ګیدو منګلو او پیواړه لیزوی ترمنځ د ځنګله د ملکیت شخړې حل کولو لپاره یو ریبیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار دواړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لړیو ته وویل چې 12 کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. کسان مسله د حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته حالات عادي حالت ته ګرځېدلی دي. په کورما کې د اکتوبر میاشت په اخره کې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځنګله د ملکیت پر سر جګړه کې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ شو. بل هم وخت و د دې مسلې حل کولو لپاره تازه حلو زلو پاړه د تاریخ ورغزی ریپورت اورو.
په کورما ضلع کې د 4 شنبه پر ورځ د حکومت 12 کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوار په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. ملک حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوی شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغل ته ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوی دی.
کومه جرګه د څاغه د ګیدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دی. څاغه 12 کسیزه د شپې کسان اپر نه، شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه، دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګلو کسان هم موجود. څاغه مو یو ځای باندې کینولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت د زیارت پرز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کیناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لوډو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پرز به دوی یو ځل بیا د د لپاره را جمع کیږي چې هغلته د موقع ځای وګوري او جایزه واخلي.
الات غوډه کړکیچن وو هم دوره الات خراب وو کې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستین نستی سره د زر زر نستینا الات خطراب تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري به نه کوو. کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا زنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شي وو چې پکې شپاړس تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې وتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په سوات منګوره کې د هیواد تر ټولو لوی د زمردو کان له تیرو څو میاشتو راهیسې تړل شوی دی چې له وجې زرګونه کسان له بېروزګارۍ سره مخامخ شوي دي. د زمردو په کان کې کار کوونکي وایي د حکومت او ټیکهدارانو ترمنځ د شخړې له وجې عام وګړي متاثره کېږي، خو د کان ټیکهدار دریز لري چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړی دی. بلخوا سوات کې د معدنیاتو د محکمې مشر وایي ټیکهدارانو ته په کروڑونو روپۍ بقایا جاتی ځکه یې د زمردو کان تړلی. نور تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
په سوات بنګوره کې په 1 اکړه ځمکه پروت د زبردو کان چې کال 2010 نه تر کال 2006 پورې ټیکهدار ته په 10 کروڑ روپۍ ورکړی شو او پکې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د 13 میاشتو راسې بند دی. د زبردو کان سره خوا کې د شادرې بنګورې یو اوسیدونکی رحمت الله وایي چې د کان بندیز له وجې دی د بیروزګارۍ سره مخ دی.
د هغې وجوهات دا دي، څوک ټماټر خرڅوي، څوک دیاړي کوي. مونږ پکې داسې بیروزګاره ګرځو، قرضې مرضې کوو او دغه لینډین خپله روزي چلوو، قرضداری یو. اته کاله مونږ کار کړی دی، په دې اتو کالو کې مونږ د دې نه مزدوري به کوله. کباس که مونږ په دې کې لیبر چو نو د 5000 کسانو مسیوه ایباو کسانو.
د منګوري په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد دکان اتحادیه سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم دی وایي چې د 13 کالو راسه د زمرد قیمتي کانی اخلي او خرڅوي، او پلاری هم د کاروبار کولو او د پرنګ په زرګونو خلک د روزګار سره په کار ول، ولی اوس د غټول متاثر دي.
مونږ به وایو چې لکه ټوټول لغه 16-17000 کسان د دې کار سره وابسته دي په سواد کې. خو دا اول چې دی نو 2020 خزن سره په کرونا کې تیر شو، هغه جدا سیار سو بونو کله لاک ډاون او کله یو سو کله بل سو لکه خو به هیڅ 13 شو ساغه لوډینګ راغه هغه کرایسیس را ل بیا دا غینه پس چي دینو 20 چې ختم شو نو 21 کې چي دینو دا کان نه مسلې د شروع شو کله بل کر آزاد کله به کې اکشن کړي درې دي سرور خو به کې اکشن یو شو هغه کینسل شو. نو مونږه گورنمنت ته مدنیات ولته دی ټول ته ریکوست کوو چې یاره دا سیس کولاو کې ځکه چې خلک ډیر سفر شه دي.
د سواد زمرد دکان ټیکهدار خالد خان وایي چې 10 کاله د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکه اغسته وو، اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستي حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی.
ما باندې په 2 دسمبر 2021 کې را باندې پلکو په شپږمه میاشت په 2021 کې را په بیا کولاو کو سکتری سه چې زه تی کوو پستونه جمع کوا لږ کم 2 کروڑ روپۍ می جمع کړې وس چې بل سکتری بدل شو پایل روغړ او ډز او کاری را باندې پنکو. نو د دسمبر 2020 پورې او دا درېم میاشت چې دا هم په ما باندې دا تاوانونه دا توپانونه زما ټنډې خرابې شوې را پګي کوو بډن کیږي دا به وس رو ګرځي دا چې زه بیا ټیک کوم
خو. بلخوا په سوات کې د محکمې معدنیاتو مرستیال ډایرکټر نوید اقبال وایي چې حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې د زمرد دکان په ټیکه ورکوي، خو موجوده ټیکهدار سلپاس 6 کروڑ روپۍ د حکومت باقی دار دی.
چیرته به دا پیسې جمع کړه نو موږ تاسو ته اکسټنشن تر نیکسټ اکشن پورې درکړو.
هغه پیسې د نه جمع کولې نو بس ګورنمنټ د نه پوزیشن واخلي دا شاید مطلب اوس دې پیسې کلیئر کی جمع کی نو بس مزد ته بیا پوزیشن ته بحال شي.
د زمردو پکان کې کارکون کې مزدوران او پمنګور کې د زمردو کاروبار کوونکي وای چې حکومت تیزر تر زر دغه مسله حل کړي او د زرګونو خلکو روزګار دې بحال کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس د خبرنو لنډیز اورو د ګل ایاز.
دا پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت په تګلارې منظوري رد کړې دا ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې واخلو شي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلۍ غړي حسن اقبال په مشرۍ کې ویلي ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې ده. واکمن تریک انصاف کنسلټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړې دي او وایي دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن په یو برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه به نور معلومات راتلونکي خپرونې کې تاسو واورئ. بل خوا پرون هم په یو برید کې نامعلومه وسله والو یو پولیس سرتیري وژل دي. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال وتلی چې میرالی چوک کې پولیس پتا سیف الله باندې موټر سایکل سپرو وسله والو برید وکړ. د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په سیاست محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سات دفتر مشر وایي د کووید 19 واکسین اخیستو لپاره د شناختي کارت درلو شرط ختم شوی دی. ډاکټر اکرام الله پور مشر لوتوي چې دوی هڅه کوي د صوبی ټول هغه وګړي واکسین کړي چې نجونې له 200 کلونو پورته دي. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د واکسین بهیر په ښه ډول روان دی خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وسن کې ځینې ستونزې موجودې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان د خبرداري په داسې ډول کړی چې په امریکا، فرانس او برتانیې کې اومیکرون بڼې خزیر وضع کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د فلوروس رسم په امریکا کې د دسمبر پر 29مه د کووید 19 ناروغیو خزیر شرح په 2 ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده.
او ګولیاس چې تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو په دې باندې مای کې هم را سره مهم ریپورتونه دي نو را سره پاتې شي او دغه ریپورتونو تفصیل وره. یو افغاني ول اصله امریکایي رینا اميري د افغان میرمنو انجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پریکړې هر کله کړې دی او ویل دي چې د اغلی اميري له تجربه او تخصص به ګټه پورته کړي. ځنی په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خصو د حقونو د د نقصیدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړې استازي وټاکله. رینا اميري په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې. له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څیړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې دای اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزی اسدی رډو ته وویل چې د رینا اميري له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي اميري دا وړتیا لري.
خو پریکړه دا ځکه چې میرمن اميري سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري څوک توانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همداراز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خوست کې لسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د اسنادو تصفیه پیل شوې ده. چارواکي وایي له دې کارې موخه دا ده چې د غیر مستحقو او خیالي کسانو د امتیاز اخیستو مخه ونیول شي. په خوست کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې مهال د معلولینو او شهیدانو د کورنیو تصفیه روانه ده چې د هغوی په وینا څو کاله یې خپل معاشونه او نور قانوني امتیازات نه دي اخیستي. نور حال له خوست نجیب الله خیل په دې رپورټ.
د خوست د معلولینو او شهیدانو چارو امیر مولوی عبدالرحیم مشال رو ته وویل د دوی د تصفیې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوي دي.
په کې داسې جوړ شوي دي پر مې چې یا په کور کې په خپل مرګ او پات شو دا هغه ته جوړ شوي دي. یا داسې بهي وجود نه لري داسې جوړ شوي دي. داسې په معلولینو کې بعضي خلک دي چې هغه صرف زخمي شو دا او به جوړ شو دا نو کې مولیت څه مدان استای دی وجنه دا خلک چې موږ غیر مستحق د اخلاق نو بوسو او مستحق خلک پدې کې دخیل شول.
د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه ده چې دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونزه د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیه چې د خپل وجل شوی خواند امتیازات په سی اړوند ادارې ته راغلي وایي
غوښتنه مو دا غوښته چې زمونه مو ته د څو کوله چارو پې نه دی رکړي دا غه د سې جوړې د خزونه جوړ دي دوا ورمو په خوښ دي کترې ورنه رمونه دي په خوښ دي اوس مو دا غوښتنه چې مونږ ته د خپل روپې رکړل شي مونږ داسې وخه چې پېښ پېښ کوله خو کېږي پنځه کوله
د معلولینو او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمېر هغه ښځې او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون په رڼا کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
الوګه تند لارما بیګای گئی نه لارما کاتولینا کنټلبون منه پرګدیا چې مونږ را ساده چرته د جیبات چرته داش عادل وړیم کینیما او د شیدونه غم کړو چې شوې پنځم به پوره روسا کورانه د خوشو د غس پر وزم نه وزم
بس بیبي وبله خزه د چدرې کال وړاندې زوی وشل شوی خو تر اوسه یې اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید سوی د درې کال کیږي هغه نه نه قسم نور تر اوله ودینه نه مې ورک نکله په وکړه لمبر رانه واخی ساتي نور ته لا بلاله سه نور دې دی خدای په غضب کړی چې نه لور دی خدای یو شاینس کوو چې موږ خو دار کوم اندسوی
بلوري ته طالب چارواکي وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستونو تر تصفیه وروسته به دوی ته خپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره لدې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د دې لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په وروستیو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډېرې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
هم ملته په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي بڼ تخریب شوی ځایونه د یوې خیریه ټولنې په مالی مرسته او د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ رغول کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد بڼ تخریب شوي سړکونه، ویالې او د برېښنا د ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخت ونیسي چې 2 میلیون افغانۍ لګښت په پیراسي. له دغه ښاره د مشال لډیو خبریال راپور راکوي.
په ننګرهار کې د فرهاد حداد کلتوري مرکز مسؤلینو هوډ کړی چې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بند تخریب شوي ځایونه د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ ورغوي. د یاد مرکز یو تنغړی وقار الله زیار وایي د سراج العمارت تاریخي بند ځینې برخې چې د مختلفو لاملونو له وجې تخریب شوي وي، دوی د بیا رغولو لپاره لاس په کار شوي دي. د ده په خبره یاد کلتوري مرکز د تخریب شوو ځایونو د بیا رغولو لپاره 2 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. نوموړی وایي
هیواد په مختلفو ولایتونو کې زمونږ برنامې جریان لري، زمونږ هغه رسمي څانګې مونږ پرانیستې دي او دا ځل مونږ په ننګرهار ولایت کې د علمي برنامو تر څنګ غوښتل د سراج العمارت تاریخي بند پاکونې او بیا رغونې پروژه په لاره واچوو چې دې سره به انشاءالله سلګونه ځوانان دغه لپاره د کار زمینه برابره شي او سراج العمارت بڼ ښکلا به یو څه زیاته شي او چاپیریال به پاک شي.
د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي د سراج العمارت بڼ تخریب شوي سړکونه، ویلې او د برېښنا ترمیم چارې به نږدې یوه میاشت وخت ونیسي او ګڼو ځوانانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي. نوموړی وایي
دغه پروژه به کابو یو میاشت کې سرته ورسیږي. څلور پړاوونه لري چې لومړی د دغه ځای چې دی د ویلې پاکول دي، د باغ سراج العمارت د بڼ ویلې پاکول دي، ورپسې ترمیم دی د کوم ځای نه چې تخریب شوي دغه ځایونو رغول دي. په وروستي قدم کې چې دی دریم قدم کې البته د لیټونو غځینو چې ګروپونه لري دغه ترمیم دی، او وروستي قدم چې دی د باغ د چوکۍ او د رنګ او ځینې ادرس موندنې دغه ځایونو لوحې برابرول دي چې هغه به په وروستي پړاو کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال امان الله عادل وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پر یو منظم پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې تاریخي ځایونه بیرته په پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي. نوموړی وایي
مرستندوی ادارونه موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دلته تاریخي ابدات څومره دي، نو په هغې کې موږ او تاسو سره پوره همکاري وکړو. انشاءالله وعده مو کړې دي او اسلامي امارت خپل هم پروګرامونه لري چې دغه زموږ او ستاسو د ملک لا کلچر، زموږ او ستاسو د ملک د افتخار، دغه متمدن حالات انشاءالله ورځ پر ورځ باندې مخکې دوولای. هیڅ قسم تشویش نشته او دنیاوالو ته چې کم تشویشونه دي د عبادتو د تاریخي او د لرغونو آثارو په اړه کې هغه ته مونږ اطمینان ورکو چې ان شاء الله په افغانستان کې د سیسنی درغلي چې تاریخي عبادت، تاریخي لرغونی آثار هغه ځای شي او نه په ځای کېدو ته مونږ امارت اسلامي چاته مخور کې چې دا ځای کې.
په جلال آباد ښار کې سراج العمارت بند د پخوانی پاچا امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. په دې بند کې د سراج العمارت په نوم یو ودانۍ هم شته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله یې ځینې برخې تخریب شوي وي چې د بیا رغونې چارې یې په 1495 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 650 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي وي چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وایي د کوویډ-19 واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ول چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي په تیره میرمنې د شناختی کارت نه لرلو له وجې د کوویډ-19 واکسینو له اخیستو پاتې کیږي. په خیبر کې د کوویډ-19 واکسینو د کمپاین مشر البته شکایت کوي چې د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسېدونکي لا هم واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نور تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د کوویډ-19 واکسینو اخیستو لپاره د شناختی کارت لرل نور ضروري نه دي. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 2 کال نه بره مونږ لګو، 2 کال ماشوم سره شناختی کارت نه وي، ایون فارم بیم نه وي، خو مونږ هغې ته لګو. نو اوس هغه شرطونه مونږ د NCOC په وینا باندې ډېر ریلیکس کړي دي. داسې څه مسله نشته چې یو سړی به ویکسین کول غواړي او هغه سره به شناختي کارډ نه ودي به ورته ویکسین نه کوي. قبائلی سیما کی زنانو شناختی کارڈ نے بالکل ہم نشتا سڑوں بیا ڈیر کم دی کورم ایجنسی چې د هغې ویکسینیشن ریټ ډیر ښه دی د نورو مقابله کې د اورکزو ریټ ډیر زیات ښه دی او بیا پاتې دي نو هغه زموږ نارتھ ساؤت ویسټرن پاتې دي خیبر هم دسی اپ ټو دی مارک ویکسینیشن لري.
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دوړو وزیرستانونو کې د کووډ 19 واکسینو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه وچلوي. د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال لړیو ته ویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسېدونکي کورونا واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده.
بالکل خلق تھے ددین یری گی ایجوکیٹڈ کا سانم کلی دلی چاغم ضرورت نخ کوشش کئی چھ مطلب انٹری لو کی چوکو نشی ویکسینیشن زیاد تر دا افواگان چکم خوری گی نو دا مین وجہ خلق سر خدمر علم نشتا پوئی گی نا مون خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو خو کپ دې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسې
د مشال رادیو دا ولې وي د می روستا بیا هم در سره یو
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویب پاڼه ساؤت ایشیا ټیرورزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 260 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د ویب پاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارۍ بېلابېلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګولیاس په 2021 زیږدیز کال کې په پاکستان کې امنیتی پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیرورزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کارکونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د دمی په یوشتمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تېرېدو. د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یولسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پرېوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پېښې ذمهواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیبي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پېښې ذمهواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نهه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد تحصیل بحرین کې توروالی او نورو مقامی ژبو پاړه کارکونکو پوهان وایي چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کیږي چې د ورکیدو د خطر سره مخامخ دي. په دغو کې توروالی ژبه هم شامله وه چې شامله ده چې تر 1,00,000 پورې ویونکي شته. دوی وایي چې د تیرو نهو کلونو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په 4 مقامی سکولونو کې د زده کړې ژبه هم ګرځولې ده او توروالی ژبه خوندي ساتلو لپاره دوی نور کار هم روان کړی دی. له سواته نیاز احمد خان رپورټ را کوي چې د سکول د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې 4 سکولونه دي چې پکې د 5م جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
اول نه چې یکدم دې ته انګلیش شو یا اردو شو نو دې کنفیوز شي او هغه ژبه هم دې نه هېر شکم چې دې مورنۍ ژبه ده هغه نه هاړو پوهېږي هم نه او چې ښایي نه دې بره شي نو دې بیا انګلیش ته اردو ته په اسانۍ کنورټ کولی شي. پر دې خو هر څه دلته هغه ته معلومېږي جی. په تصویرونو په شکل
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سیدو سی باچا
تامر جان شي دهرينه وا لا نهي پنا دا لگا دا بادشاہ سب دا دور خبر دا کلاچ حکومت راغه نو وای 2000 تک چیز نو لگا 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زبیر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لس جوګه کړي. د توروالی جبی ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشومان زموږ د سکول نه فارغ شوي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي دا هغه دا کورس داسې جوړ کړی دی چې دې کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دی دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دی هغه پکې شامل دی، متلونه پکې شامل دي، شعرونه پکې شامل دي، دا خپل د مقامی د ژبې کلتور. مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو او هغه سره سره د وړو کم چې زمونږ راتلونکي نسلونه چې دي هغوی ته د لوستل او د لیکلو پروګرامونه شروع کړو.
بچے مزیر گئے بنا لے بیڑل ماں بھیا میں تھا جن مینا ویل تھانی کور سیلیا
دو دیش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه څو کاله وړاندې صرف د وینا حده پورې وه. شاعرانو به شاعري او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینه در سینه مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو او مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته لیکل، خو لکه سکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساؤنډ و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ایبیټی دلته قائم شو نو دی هغه اسکریپ جوړ کړو. نو دینه مخکې تقریبا 90 پوری شاعري په زور شور باندې و، کوم هغه ټیپ ریکارډر دور و. نو بیا ورپسې دا ڈی جے میجر راغلو، دا ٹی وی میں بھی دا شی عام شو. نو زموږ شاعری باندې لږ اثر پرېوت، زموږ شاعران لږ وروسته شو. بیا طالبانو دور راغی او هغه پسې بیا سیلابونه رالو، یو شاعری لکه ختم شوی وه.
د توروال کلی اوسیدونکی سجاد وای چوړمۍ کې دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبه چې صرف د وینا حده پورې محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړي کوي. خو اوس د سیمې یو شمېر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبه کې زده کړي کوونکي ماشومان ډېر تکړه وي.
دا خبره بیا موږ محسوس کړو چې زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغه اولنۍ چې کم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو، ځکه چې هغه ماشوم 4-5 سال ماشوم وو. هغه چکر اسکول ته داخل شو نو هغه پیدایش نه 4-5 سال پورې هغه خپل کور کې مورنۍ ژبه وایي. دا چې کله اسکول ته راتلو نو هغه سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو. نو دا چې کوم نو یو مهرمی و زموږ ماشومانو دوپاره.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدی پاتې دی او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.